السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي اساسه وای د افغان چونو خزل ټول هڅو او ضرورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شازدافی ګرنډیکر ویلي افغان خزې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین دي. هغې په خپله اکسپانه د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د خزو نړیواله ورځ وي، افغان خزو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خزو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگھ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو مېرمن هم پکې و، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامالو چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبه په ورځ وي او د شل اوره لوبو لاړې به یې د روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دی رلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. مېرمن فان دی رلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزې د ترانګ پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجي مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو، ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوص په لاو له هغه سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. دا خبره
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ حلال کړه وو او واخه توزی کړي وو، بیا سر پات شوی وو.
بله،
وای دا سه یو فکر وکړ چې گاونډای چې دی دا تکیدای چې څه جوړي ونه لري. نو وای ته ورلګل وو، او وای ته ورغله وو، نو وای چې موږ سره دومره یو شي شته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله وو، فکر کړه وو چې موږ سره دومره یو شي شته چې بل ته ورولېګو. خلاصه هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله وو، برته ما کورته کوم چې په سالل کړه وو، برته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره څلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډي ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
او بالی ډاکټر صاحب دی برخه ترازو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثر کسان بیکاره شوی دي، لداندو لري شوی دي. مثلا که خزو ته اشاره وکړي، د افغانستان نیمایي وګړي خځې جوړي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه، دغه دکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نه ول سي، په تیر میرمنې دغه غدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله، شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کونډې دي مثال په توګه باندې، یا داسې میرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتره وي چې دوی کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چاوي دین استفاده وکړي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څه غنښته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ځمخ کې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د حساب ته باندې څو ځمخ کې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولار دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل موږ تاړه ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوې چې لري دا باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټولنې باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېره خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سر کو دی روزل خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقی فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي کومه تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکيږي نو دغه دانه کثافات دانه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي غتار ورکوي
بله
دغه تار باید موږ ته افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانی یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړی افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ پوسټ دی زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونسي او دوی یو خې ورته پاک کړي او دوی حاکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایه د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایه د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبيعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټول مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه سهم لري هغه که ارتباطات لدی هغه که علم لري که استعداد لدی که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما خزه هم کې دیش محتاج شي زما مور هم کې دیش محتاج شي زما خور هم کې دیش محتاج تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او نادار دي هغه په کې راونی سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتونه چې همکاري وکړل وي چې دا ور سره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په کې راونی سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیلو قال کې تیریږي فلانی داسه وکړ لوګستان کې داسه وکړ داسه وشو داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف ترې چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړ لوګستان کې داسه وکړ دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلانینګ جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي کې کوو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټولو خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف ته نشه راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو په ملت او حکومت
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاسونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي د وسره مرسته وکړي مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه ل اکثر خلکو نه دا تمه نسی کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی ولنم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دا ټول افغانان دراو شي حتی چې اقتصادی هم کړی هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې د ودې علم د ودې استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مرانا کې موبایل عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وي. خو نو ما پوښتنه کوم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسیدای؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راتو کارونه ورشو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمی نشته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار د زدغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا چې خپل پروژه تاجران تاسو مده پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، دا خبر دی چې په هواد کې پروژه جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورته کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا پنځه لکه کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلاف کله سره ولرو. زما تاسو خو راکې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزي خو کې خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په دونکو ما چې د مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ضرورت زنه کټوي وایم. او زما په پګړې وایي اغه تازه کافریم اغه موته چې دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نورازی چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې لشي علاقه علاقه مو تاسو خلک 2002 چا دی 2003 چا دی علاقه در پنځوس کې هم موږ تاسو ته وعده تا ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو. ترڅو هوادم جوړ شي، اول اقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا غو مسولیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې د خلینو او تاسو او د نور ملګرو دوستان د خلینو چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې پرابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي.
په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو یو وار بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرک روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پختونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی دی وکس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجھے سمجھ رہا ہے کہ پی ہم لی ہوئی دغا رنگ وقت مشکلات ہوئی، البتہ یہ امتحان دے دگا چی شہباز شریف میں شرور نواز شریف کہ اگر حکومت غیر خبر رہی اور وی رول لری اگر ویل چی دی افغانستان میں ہندوستان سے تعلقات سکے.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وای طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زوره وردی.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول جوان دا هو نه مې جوان تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوده لیدل چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او ټینګار کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسی. د سیمې د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي. ترڅو چې پوز په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبان او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادا کړی چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا غ زیاتنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسې خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیلې خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو نو مې هغه وخت هم د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه نور خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلشمنټ او پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې وه چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشئی توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یو حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پختون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلاف نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر دا دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوب غرب حوزه مشران اصلا د برملي مشروعیت لاسته وړلو په خاطر هیڅ اهمیت به موضوع ته نور کی نه ملي مشروعیت اهمیت تر کی نه برملي ته موږ قدرت نیولې دي قدرت مو په زور نیولې دي موږ به ملي جمعیت شکست کړې دي پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل ځړه برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوک کوم چې ویان د دوی زبی علماء مجاهد متواتر د ناری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کارکولو اجازه موږ د جهان سره واخو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلی زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي ډیر واضح دي ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو سرګندونو د فعالانو نیوکه پرولې چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناسته ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نوی نه خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بندنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې او په وینا یې دا یو الهي مسولیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خود دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلی ل سالم نیوکه پرته هیڅوک د حق نه لري چې د طالبانو خلاف سرګندونی تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چا ته اجازه نشته، دوی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي. هیڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شونن کې رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي، او د په وینا کې د خلکو په ویرول او غاخلو باندې زیات ټینګار وشي، نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی، او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلارا د دوی خپل سیاسي تګلارا کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژنې چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلارا ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه ریپورت کې ویلي له 2021 کال رئیس له عمان پرته د فارس خلیج دیار لس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزی ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزی بندې کړي دي، یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنۍ او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري، د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي، او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی، پښتنه نشي کولی، نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه. او ان تر دې چې هغه په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی، هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی یم چې موټر ته ناست ما او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اشترې مې نیولې او زه ونیول م، نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي، د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سقوط وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي، هغه ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسیه نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سقوط وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیول بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپک 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړې او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیرې او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یاد تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی و ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تېره اونۍ د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی و او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي و. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسېدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه و په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي وو او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکه شوې وي استاد ته یې غرسه وروستې ده. بل خو عادي استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلی او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تېره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړی محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تېرولو نه وروسته خلکو په زاریو بېرته راکوز کړی. دغه خبر کله وی خو ځینې د رسنیو فعالان خندولي، خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرې دوه خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کسته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل لونې ځان لاندې راګزار کړي. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټول نړۍ پام ځان ته ورواړ و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې له دغه خبريال بخنه وغوښته او دای په روبات کې تخنیکی ستونزه وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړې دي. فعالانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیره اونۍ په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کېږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټانو پکې له 500,000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزواله سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 10 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نتري جوړیږي. هغه دا محل 144 میلیارد نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارد ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټه کې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپي ده چې 200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لار وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیروني د پاکستان د پاوز مشر د دغه غروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخواني طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته یې موټر پرې اخیستی. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګانې سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو